ゾーナーサルタン。
السلام علیکم د شپې نه به جدي ز صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاصو ام پیل په خبرونو کو په پروان ولایت کې وی چاودنې دوه کسان وژل او شپږ نورې ټپیان کړې دي. په پروان کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند فضل رحیم مسکینیار په یو اعلان کې ویلي چاودنه د چاریکار ښار په یو کباړ اوسپنه کې د مایند ځای پر ځای کېدو له امله شوې. مړه او ټپیان ټول ملکیان دي او د کباړ اوسپنې به ټولولې. نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کندهار په سپین بولده کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونی اور په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي. د ای پی خبری اژانس د راپور له مخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې دوکاندارانو ته اوښتی تاوان د میلیونونو ډالرو بللی. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان په ایرو بدل کړل. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوهم لاس موټرونه، ټایرونه، الکترونیک وسایل او په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اورلګېدو علت نه دی څرګند. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزه کې د اسرائیلو په دریو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې بریدونه تیره شپه په مرکزي غزه کې د کډوالو په کمپونو شوي. طبي ډلو ویلي په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه هم شامله ده. په غزه کې جګړه وروسته لاغه پیل شو چې حماس د 2023 کال په اکتوبر کې په اسرائیلو برید وکړ. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزې ترانګه کې د روغتیا وزارت ویلي په جګړو کې تر اوسه شاوخوا 9000 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې په غزه کې د اوربند په اړه په قاهره کې خبرې د پرمختګ په حال کې دي. د امریکا په ګډون نړیوالو منځګړو پر اسرائیلو او حماس فشار ته دوام ورکړی چې د اوربند او د پاتې یرغمل بندیانو د خلاصون په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلتم لوستلی شئ. دغه پروگرام په سر کې به د کندهار لسپین بولدک تاسو ته وروستي جزئیات درکو چې هلته په پرونی اورلګیدنه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي.
باز محمد په دې اورلګیدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړل.
له اسلام آباد به تاسو ته رپورټ درکو چې هلته په سو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپی اچول شوي او یو شمېر نیول شوي دي.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیاش نه و پوره، ځکه د ویزې د تمدیدۍ لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت به نه وي تیره شوې په سیستم کې، نو ته ویزه هم نشي راویستلی.
په دې اړه به تاسو ته رپورټ خپور کړو چې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. د تیرو شلو کلو په جګړې کې یو ټپي شوی افغان پوځي وایي
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګل لاسه ورکړه. اوس خورا ډیر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها ځنه یم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو. اول مطلب ته د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلې. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونی اور په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي. د ای پی خبری اژانس راپور له مخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې دوکاندارانو ته اوښتی تاوان د میلیونونو ډالرو وباله. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان په ایرو بدل کړ. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوهم لاس موټرونه، ټایرونه، الکترونیک وسایل په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اور د لګېدو علت نه دی څرګند. په دې اړه باندې یو ریپورت له ویش ته خبرو.
پلانونه
باز محمد په دې ور لګیدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بل کلسوالی کې خپل ټول مالونه للاس برکل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړان په نوم منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلکو ته به حد زیات ځانونه ورشدي خپل اصلي سم مکمل الحمدلله سوار کې نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکړي نوشته باید الحمدلله معلومات وڅ دا چې سلامات را مینته سوله
خلکو ډیر معلومات سپد شوی دي پدې کې د خلکو د اغاستو نې سوله نو پدې کې پز مر سره حکومت ډیر هم کار کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرېدو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګو کوڅو او د سړکونو پر سر د مواني ولعمله د وروژنې وسایت پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتل تاسو سره ده.
پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره لدې چې پولیسو ته د استوګنې قانوني اسناد خوولي خو بیا یې هم کورونه تلاشي کړي او یو شمیر یې لزان سره وړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دې موضوع په تایید سره وایي هغه کسان چې وړي د ویزې ترلاسه کولو غوښتنلیکونه درلودل. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تلاشي اخیسته او یو شمیر یې لزان سره وړي دي. یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نن سهار وختي پاکستانی پولیسو د دوی په وړاندې د عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د بیولس استوګنیز خارګوټي اوسیدونکي رحیم الله د شنبې د ورځې په سهار ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیه نه و پوره ځکه د ویزې د تمدید لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یو میاشت پینې وي تیر شوی په سیستم کې نو ته ویزه هم نشی راوستله. بایم لزان سره وی وړو تر اوسه درکم نه لګیږي.
د یاد خرګوټي او بلوسیدونکو چې نه غوړي نو می پراپور کې واخیستل شي امدا کوي سره لدې چې د استوګنې قانوني اسناد درلوده پولیس یې کوټه نه نوتی او کوري ورته تلاشي کړی دی.
ډیر په زور یې دروازې وټکولې. کله مو چې دروازې خلاصې کړې څلور پنځه پولیسان درېدلې وو. د ویزو او پاسپورتونو پوښتنه یې وکړه. کله چې هغه مورته ورکړل ویلې تلاشي هم کوو. ما ویل ویزه مو درکړه تلاشي ته اړتیا نشته. ویلې نه تلاشي کوو. کوټه نه نوتل او ټول کوري ولټاوه.
یو بل افغان کډوال ظاهر بهان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تم زه دې کې د څه دوی ولې په دې سهار منځه عمل کې چې 15 بجې دي د افغان کډوالو کورونه ته ورډنونه کیږي او زارول کیږي چې د خپل یو ډېر لوی جفاله چې افغان کډوالو سره کیږي.
دا کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له دې اقدام وروسته په دې هیواد کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر میر احمد روفي هم دا ادعا تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نن سهار د لمانځه په وخت کې د پولیسو عملیات پیل شوي وو. زمونږ یو شمیر هیوادوالي د ویزو د نه لرلو په تور چې اپلای هم کړی وه او د ویزو اخیستو ته په تمه وو ځان سره وړي دي.
خود اسلام آباد پولیسو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو د اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان حکومت د صدر اعظم دفتر د روانې جولای میاشتې په لسمه اعلان وکړ چې د څه باندې 1.4 میلیون پیور کارت لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې د 2025 کال تر جون میاشتې وغځوله. خو د 80,000 آی سی سي لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک لا هم روښانه نه دی. د پاکستان لنډمهاله حکومت د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې له دغه هېواد د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 4.5 لک افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په افغانستان کې د امریکا د شلکلنې جګړې د ارزونې کمیسون د جمعې پر ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استیمایه غونډه وکړه. د امریکا د کانګرس له لوري ټاکل شوې د کمیسون شپږ غړي لري او تمه کیږي تر راتلونکو دوو کلو به په افغانستان کې د امریکا د جګړې د هر اړخیزي ارزونې راپور چمتو کړي. د دغه کمیسون مشر کالین جاکسن ویلي کته سم مسولیت منل د دې ارزونې مهمه موضوع ده، خو په خبرې دوی کوښښ کوي ل ارزونې داسې نتایج ترلاسه شي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس وي. په افغانستان کې د تیر څو باندې دوه لسیزو جګړې ځینې قربانیانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جګړو ژوند تیار کړي او اوس دوی ډېر په بیوزلی او نایلي کې شپې ورځې سبا کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو او لیات هیواده د امریکایي سرتیرو د وټولو درې کلنې ته شاوخوا یو میشت پاتې ده. د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسون د جمعې په ورځ خپل لومړنۍ استیمایه غونډه وکړه. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو د ارزونې کمیسون مشر کولن جکسن ویلي چې حساب ورکول د ارزونې کلیدي موضوع جوړوي او د دوی تمرکز به پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوته ونیسي، بلکې غواړي له تجربو داسې یو نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د سپتمبر د 11مې لبریدونو د 2020 کال تر دوبی په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره شاوخوا دوه کال وړاندې یو شپږ کسیزه کمیسون وټاکه چې یو کال مخکې خپل چارې پیل کړي او تمه ده چې د خپل ارزونې راپور د 2020 کال د اگست تر میاشتې پورې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالد ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کانګرس ته په وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر څرنګوالي جدي نیوکه کړې دي. د ډونالد ټرمپ په وینا له افغانستان د دوی د بې پلان وټول عمله په دغه هیواد کې د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شول. هغه زیاته کړې چې افغانستان اوس د وسلو پر ستر پلورونکي هیواد بدل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو جګړې پر مهال د ملکی او تیر جمهوریت نظام د سرتیرو سربیره 2238 امریکایي پوځیان وژل شوی او نږدې 21000 نور ټپیان شوی دي. د امریکا د دوو لسیزو جګړې اغیز پر افغانانو څو نور هغه نوري چې د تیر جمهوریت نظام کې پوځي وو او د ماینده چاودنې لقبلې د بدن غړي لاس ورکړي. ازادي رادیو ته وویل جګړو یې ژوند تیار کړی او اوس ډیر په بیوسلې او ناهیلۍ کې شپې سبا کوي.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګل لاسه ورکړه. اوس خورا ډیر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها ځنه یم. په زرهاو په لکهاو داسې ځوانان دي، داسې کورنۍ دي چې د اقتصادي او نور ستونزو نه کړیږي او د دې وجه ټوله 13 کلنه جګړه ده.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د څباندې دوه لسیزو جګړو لکبله د تیر جمهوریت نظام شپېتو تر 80000 امنیتي سرتیری وشل شوې دي. په ورته وخت کې که څه هم د ملکی مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دی وړاندې شوي، خو وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د باسټن پانتون لوري په یوې څېړنه کې راغلی و چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال 250000 ملکی او پوځي کسان وژل شوي دي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ بیانیوکه کوي چې د ګڼو قربانیو او میلیارډونو ډالرو له مصرفې وروسته لا هم افغانستان له ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې دوی د افغانستان په کیسه پکې کې افغانان په ډېر یو بد وضعیت کې پریښودل، دوی کولای شو چې د وخت د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړی وکړي چې د افغانانو په خیر وي. نن ورځ به افغانستان په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې نه و او افغانان به له بدبختیو او فقر سره مخامخ نه ول.
خو د امریکا اوسمهال ولسمشر جو بایدن بیا تل د خپلې دې پریکړې ننګه کړې ده. هغه تیرونی د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان له اشغال سره مخالف وو او کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو هغه وخت به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلی وای. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په دویمه د پاکستان په بټاباد پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2018 کال په اگست کې له شلو کلونو وروسته پای ته ورسید.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي وای تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی ته د استول لیگ جواب نه دی ترلاسه کړی. دوی وای په دې لیکه د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي و چې دوی ته په جلا وطنۍ کې د کرکټ یو لوبډله جوړ کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په استرالیا کې اوسېږي ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ ویاندم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
د افغانستان د انجونو د کرکټ ملي لوبډلې بخوانی لوبغاړي د هغه لیک د جواب پته مدي چې د ساکل د می میاستې په ورستیو کې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ته استولای و. دوی د دې لیک په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا نه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې د ورته یو لوبډله جوړ کړي تر څو په ټکو یې وکولای شي د هغو انجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالي دي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د انجونو د کرکټ څوارلس پخوانی لوبغاړي په استرالیا کې میشت دي. له دې ډلې صوفی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل افغانستان کرکٹ بورڈ یہ ہیڈ سٹول ملاتڑ نہ کوي او خبر ہے دوی تری کو مہیلہ هم نه لري او پرځای د استرالیا د کرکٹ بورڈ احتمالي همکارۍ ته اله مندې دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړې صوفیه یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولای سي نور هلته میشت افغان کډوال هم پکې وروزي. له دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وایي حکومتونه باید ورزش له سیاسته لرې وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نور ورزشونو لپاره انجونو ته اجازه ورکړي.
دا کله کسانګه چې ځوانان حق لري همدارنګه موږ خويندې هم حق لري چې په اسلامي جامعه کې او هغه ته د زمينه جوړه کې کار کرکټ یو که هر ورزشي ځکه دا یو ملت دا غوي حق ده مسلم حق ده.
دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19مه د اتو لوبډلو په ګډون پیل سو. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ خزینه لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ خزینه لوبډله هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلی و او طالبانو ورسره د کرکټ د خزینه لوبډله د ملاتړ ژمنه کړې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلی و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې بلیدنه کې ویلی و چې د کرکټ له وسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د خزینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو پر رڼا کې پریکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی و چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا حمله واله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو لکاندید ډانلډ ټرمپ سره خبري کړي. زيلنسکي په دې ټلیفوني تماس کې له اوکرين سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو ستاینه کړي. ټرمپ له زيلنسکي سره خپل خبري خورا ښه بللي. جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي د جمهوریت پال ګوند له کاندید ډانلډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له روسي سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ وبيني. زیلنسکی دا خبره نن شنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. زیلنسکی په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکراین به تل د روسیې په وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحدو ایالاتونو د مرستې ستاینه وکوي. د همداراز کښلی چې د اوکراین پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هر ورځ دوام لري. پر اوکراین د روسیې له یرغله چې له کبله د دواړو خواوو لسګونه زره کسان ووژل شول نه ویشت میاشتې وسی. روسیا دا مهال د اوکراین شاوخوا 10% خاوره په ولکه کې لري. ډونالډ ټرمپ هم د اوکراین له ولسمشر سره خبرې یو خورا ښه تماس وباله او ژمنه یې وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي. ښاغلی ترامپ ویلی دی که چیرې د نومبر د 15 نیټې انتخابات وګټي نو د اوکراین جګړه به حتی مخکې له دې چې په جنوري کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې واک ترلاسه کړي پای ته ورسوي. د دا هم ویلی دی چې که هغه مهال چې روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې اوکراین ته سرتیری لیږل ولسمشر وای نو جګړه به نه وای شوې. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهوری پالو نوماند په خپل ټولنیزه شبکه ټروت یا حقیقت کې په یو پوسټ کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه به نړۍ ته سوله راوړي او هغه جګړه به پای ته ورسوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. ترامپ زیاته کړه دواړه خواوې کولی شي پر یوې داسې موافقې خبرې وکړي چې جګړه پای ته ورسوي او سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ او زیلنسکی په داسې حال کې خبرې کړې چې د ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو د احتمال په اړه په کیف او نورو اروپایي پلازمینو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړیو چې له ټرمپ سره نږدې اړیکې لري اوکراین ته د بایدن د 1.5 میلیارد ډالر مرسته 2 میاشتې وځنډوله چې له کبله یې اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخامخ شول. ځینې کارپوهان وایي په اوکراین کې د مهماتو کمښت له روسیې سره مرسته وکړه چې ځمکني ځواکونه یې پرمختګونه وکړي.
په افغانستان کې وشمیر بغلرون کې وایي حاصلات ډیر شوی خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې د غیواد کې د جوس فابریکې خاوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي څو دغه محصولات خراب نشي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکهال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیر الله آزادی راډیو ته وویل کستونزو ته پام ونی شي نو ټولې میوه به لمنځه ولاړ شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه ته هرات بسیار خرابه چون میوه هم
ته هرات د میوه بازار ډیر خراب دی ځکه چې میوه په یو وخت لاسه کیږي ته بازار نه او د میوه ته زیر مکان لپاره سړی خونی نه موږ د فابریکو له خوندان سره کوم چې داخله وطن شبر زمان ګل سره
از نه حمایت شي. د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غواړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوهونه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي. هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خساراتو له تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته دی ارزه سي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه آزادی رادیو ته وویل
در کل به تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوې غزلات ډیر ښه و او په ځانګړي ډول د لوزو زردالو خټکیو او ان ډول حاصلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جسم د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانه په کافی اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټه وړې کارخانه دي چې جوس تولیدي ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي، نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه گذاري.
د خاغلی علی کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
یو شمیر افغان خزی او نجونی ادعا کوي چې وخت نا وخت د حجاب د بڼې او رنگ لامل د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پختل کیږي. دوی دا هم وایي اند بوټونو په کولو په ډول یم محدودیت دی. یو شمیر نور بیا وایي تر اوسه لا داسې چلند سره نه دی مخ شوی. د طالبانو حکومت ویاند د غیداوی نراد او نام تایید کړي دا چې اصلا د اسلامي شریعت لمخه حجاب څه دی، بڼه او پرنګ باید څه وي. د فیروزی عزیزی په دې تفصیلی راپور کې دینی عالمانم په اړه پوښتل شوې دي.
که څه هم طالبانو پر افغانستان تربیه واکمنی دوه وروسته چې نږدې درې کاله ترې تیریږي پر ښځو او نجونو حجاب اجباري کړای، خو لای د حجاب مشخص تعریف نه دی وړاندې کړای. یو شمېر ښځې او نجونې ادعا کوي چې ډېر ځله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو له لوري د دوی د حجاب د بڼې له امله تر پوښتنو لاندې نیول کیږي. یو دوه ویس کلنه پیغله چې د پلازمینې کابل اوسیدونکي کدا او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي پر راپور کې نوم خبرسي د دې د ترڅنګ زیاتوي چې ان د دوی د بوټونو په کولو پر ډول هم محدودیت دی.
مخکرموچونه چې خصوبا استفاده کوله دا غونه هم دوی منشي وځه چې دوی وایي چې دا کرمچ مردانه دي، یعنی نارینه دي چې خصوبا استفاده کوي باید استفاده نشي. نو خصه په دې اړه کې ډېر د خپل مشکلاتو سره مخامخ دي او دا مرات نه کې نو دوی به په حل ځای کې د امر بالمعروف دي خلکو ته خزوريږي او د خلکو په مخه کې بده وريږي. دوی ته وایي کې چې جاب منظم نه ده، چادر د منظم نه ده، بوټي منظم نه دي.
د کابل خاري وبلا اوسیدون کې چې دا هم نه غړینو می پراپور کې خبر سي ورته خبره کوي.
خپل تورې جب کوم دغه د امارات غړي یا امر بالمعروف ګر رنگونو باندې څه نه وایي غږ نه کین، خو دغه د روحانه رنگونو باندې بیا جوړ اعتراض کوي. مثلا مېرمنو ته وایي تاسو کوشش کوئ غږ یې رنگونه بیرون له کور نه اخوندي.
د لوګر ولایت اوسیدون کې مشغان امینی بیا وایي افغان خزی او انجونې د طالبانو لبیا ځلې واکمنې مخ کې هم به حجاب نه وي او حجاب یې کوو، خو په خبره یې وسته دوی په سیمه کې ډیرا انجونې برقع او عربي حجاب کوي.
کان کې چې کله طالبان راغلي وای نو هغه اوس کې چې کله پښتون ته تللو موږ باندې تورې چاپ کې پریما چې تورې چاپ کوي او تور کې دې کې وونه افغانستان کې کلتور د حجاب فلم کې شوې ده. زیاتره انجونې څوک چې مدرسې ته ځي برقع کوي، تنا د استرګي ښکاري او نور انجونې زیاتره اوږدې حجابونه عربي حجابونه اغوندي، خو رنګ یې مختلف وي. په رنګونو کې کنو کوم څه
هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد د افغان ښځو او نجونو د اداو د حجاب د تعریف او د دوی لخوا د جبري سوي حجاب د باندې پاړه پوښتنه وکړو. خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له چارواکو سره په خبرو بریالي نه سو. خو د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی؟ دینی عالم عبدالملک راشد یې پاړه ازادي راډیو ته وویل.
حجاب د لغت په لحاظ فردی ته ویل کیږي او هر هغه شی چې د انسان څخه د دې مطلوب پټوي، دا راز هر هغه شی چې په هغه سره فرده او ستر حاصلېږي دې ته هم حجاب ویل کیږي. د اسلامي شریعت استناد کوم نو حجاب عبارت ده هغه لباس څخه ده د انسان نارینوی که خزینه د هغه عورت پوښي.
خو آیا په اسلامي شریعت کې د حجاب د رنگ او باندې څنګه ولې پاره څرغلي؟ دینی عالمه عبده مجیدی شفیق وایی
د نوعیت په باره کې کوم ځانګړی شکل نه لري. هر هغه پرده او پوښښ چې د حجاب مفهوم ادا کړي هغه حجاب دی، که هغه تور عربي حجاب وي او د افغانستان په اطرافي سیمو کې لوی ټکری او یا برقي، خو په دې شرط چې تنګ نه اوسي او نه ډېر باریک اوسي او یا هم پلکودونکي چې د نامحرمو انصارو ځان ته جلب کړي.
د یادونه ده چې څه موده وړاندې په ځینو لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمېنه کابل کې یو شمېر نجونې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول سوې او آن لنډمهالې بند کې پاتې سوې. آن پر خواله رسنیو له کابل ښار داسې ویډیوګانې خبرې سوې وې چې ځینې نجونې د طالبانو د حکومت ښځینه پولیسو له لورې د بد حجابۍ په تور له نیول کېدو وروسته رینجرو موټرو ته پورته کېدې. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې ویډیوګانو په اړه په رسمي ډول څه نه ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د حجاب د نه مراعاتولو له امله د یو شمېر نجونو او ښځو نیول تایید کړي و او ویلي و چې دا نیونې د څو ساعتونو لپاره وي او د کورنیو د ضمانت وروسته بیرته خوسي سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1401 کال د ثور په 18مه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې پر ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هیبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او لاړتیا پرته دې له کوره نه وځي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د حکومت د مشر دا فرمان او تطبیق یې پر افغانستان دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مل دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت مجول سوالی زستہ سر پتہ ژغس پیغام کی اما نو زما دغه پیغام لیدر لوړ پوه چرواکو شخصا د هلمند ولایت مسولین تور ورسېږم. نو د هلمند ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه بمتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي نو دغه یو ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناختوي یا ورسره پیژني یا څه وابسته ولري نو دغو کسانو کار ژر د ژر خلاصوي. هغه وابسته و شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناست په تور ته ناست وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د بامتریک د شوبو پسې را ورسي. دلته ښه په هوټلو کې شپې هم پکې یم بر دوی نه لري چې برته کور ته ولاړ شي. ځایونو جایدادونو اعلامه شو چې دغه سپاتې دي بې سرپرسته. دا زما پیغام چې دی تر ورسېږي چې دی ژر د ژر پر توبانې نیکې بشار راولي او دغه کس کار یې پله د مخ کې چې هغه هیڅ وس توان نه لري د دې ده چې دی وایسته پیدا کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول سلامونه وړاندې کوم. رسنۍ کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول خو په جلال آباد کې کوم تاوان رسیدلې دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک چې موږ په نصیب کې او دندو چې د خدای پاک صبر ورکړي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای داسې د خلکو اقتصاد ضعیف دی ډیر او بل کوم خلک چې په بسګروي اخته دي حکوم څه شي دې کړلې یاغه هم لمن زولا شنو خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي. بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوی دي ډیر توانونه لیدلې دي دغه دی وجه سخت دي بارانو دی وخت بارانو دی وجه سخت. نو په کار دا ده چې حکومت باید دې تجدید پام وکړي او دغه خلکو سره توانونه رسیدلې دي او ته باید مرسته به وسره وکړي. او بدبختانه چې دلته په غزنی کې کوم توانونه خلکو ته رسیدلې دي بیا په خاص توګه کوچانو ته له وسره کوم مرسته نه دي او دا باید وسی ځکه چې موټر چپسوي دي په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې نورمالي توانونه رسیدلې دي خو مرسته چندان نه کیږي دلته نه پیغام شي ولې. نو دا زما نظر. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دی تور دی ما په رڼا لیدلې نه دی تور به وینا ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي. په ورځ کې البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړي.
په یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خېلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کورته د تګ اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې، لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشم تلی. نوم یادیږي چې سمې جامې مې اغوستي وې، سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کوي دا شوم، بیا به بیرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي، نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پېښ کړي راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودیږي، نو چې هغه هر څومره لیک بس ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لستوې وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدور په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدور په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلی چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هله می دادا چې د کوم موضوع تاسو انتخاب کړی دا موضوع به ډیر سیسمش په ټولنه کې ډیر عام سی او دا یو خپل اګای ده چې کښزوی کنروی هر څوک سی او ری باید دوی دا ذکر چې موږ باید خپل نور کور او همداسي چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور تور کوي باید هغه مجور ته هم ورکی همداسي کده بل چا لور یا خور د دوی کور ته ودیږي باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي او دا غي شفاف د خپل د کور سره شو بیا شفاف د خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزی او مشکلاتونه او دغه کوم منفی رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ په تړلی یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. کچېرې په کورنۍ کې لې وغړی سره چنګور ده دی وی مینځ چلند وکړي وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاو تریخوالی وي. دا تاو تریخوالی نه وځي کورنۍ بلکې ټولنه هم لستونځو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده. کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي ووسیږي، هغه کې احترام ووسیږي، هغه کې مینه ووسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یو اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوی راځي، هغه واده کوي، نوی راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د دې په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنې د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوی دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې مخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه. ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوا نه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سر اچوي. ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یي، نه د صحت نه یي. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دی تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی، خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې
نه په اسلام کې داسې دی چې جلکې نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپل ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومانو څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اتا پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده عقدي دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري، البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تی نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان د دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل لایب ده او دا دی واغه دی. نو دا جنکه چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسیدلې دي او د علم پوهې نه کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهن د غسي زشتو برخوردون لپاره آماده نه دي. دا په خپل رواني کې په کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخ ماشومان راوړي دنیا ته ولا آماده نه دي جسمان، ډیر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډیر بدبخته وي چې وړ وړ جرګه دی واده کوي او هغه کمختانان دون ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره د خو هغه جلکی چالتہ ناراوکی کې د څه خونه دی. بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي، هر چیرته د دې پاکل خبرې کیږي، په اجتماع کې په دلته والته کورنۍ کې. نو ډیره سخته ده په خپل ځان باندې.
اغلی عامل درته وایي چې کله چې لوینجلی سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو به ارزښت ته ګڼي، وایي چې اوس موږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي، په دې کورنۍ کې د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت رسیده نور زامن ته سوک آسانی دور نه ورکی سوک سره دوستی نه کوي سوک سره خوازیت نه کوي سوک سره خیخی نه کوي دا خبری خو ډیر ناوړه پایله لري کدی پوشی خو دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې امداسي دی او ځان منون کې دی هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی په دې خبره دوی نه پوهیږي که چیرې پوه شي نو ډیر اسانه ده دغه ښه رویه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت یې لورینه یو بل ته وي هغه صورت کې ژوند ډیر ښه توګه پر مخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډیر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډیر مثبت اغیزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر ګوري
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
هیله کوم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازی څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی نه دی الله جل روح په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یجلې ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کی همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو دی ورونو یا مثلا د کورنۍ نور غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلې سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښ چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلې په نسبت نو اني دوی اکثره پلان ته نسبت دوی په دې اندي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلی یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزی یا مثلا پر دې کور دزی نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي ان ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زیو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښ نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښ او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دا البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼي چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولې مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولې مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو ویني وړول تاوتری خوالې په دلته را منستکیږي په البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور نه ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای انده هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتری خوالې په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پښتنه نشي کولای ا دې خلګه کور کې پکار نه ده شوی کور کې ورته دوی دا درس نه تولګل شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق د چې تا باندې لازميږي نه دا چې مثال لور ته کار وکي نه دا چې خپل ورندار ته کار وکي یا خوخ ته کار وکي البته یو شرط دا چې دغه واجب نه دي خو د خپل د شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام د سي ورته ویل کیږي خوند د مور او پلار د خوخ دي مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبره هم نه زکه غوي مور پلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا ارڅ پر ځای کولای شي
استاد د تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې وضعیت رامنځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پرې خودل کیږي په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د سیاو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارمل ولا
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غژتونز لامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر خو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غژتونز راحت په مرکزی ولایتونو کې د غژتونز سره مخ یو د غژتونز چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د غژتونز دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پرې خودل کې خپل د سینې د خاوند مثلا د کورنۍ غړي د فکر کې چې لکه مونږ چې دغه خزمه سن کور دراغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرج دای ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوند قرار نسی لیوار په امرونه کې چې ما دغه وکیا مثلا هغه خوخي ورته ځان مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان نه خوند جوړی یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دی معلوم چې مونږ دوی څنګه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکیا مثلا نو وایي چې تاسو باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې ډیره زیاته حیا وی د ډیره سپک خزه ویل کیږي یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی د غغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر دا یو ځنې دلیل دا چې دا ټول نه پوهیده کچر د علمي په دې ټکورانه کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خوخ خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي نو هیڅ کله د سوز رامنځته نشي نو ما نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو راکې دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو راته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خپل خواله ده د دوی په خو اخلاق په خید سنیات په خو شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړی او دین اورس مثلا تاسو د دې کوشش مکوئ چې دینه دي حد او توقع څخه زیات وغوښتنه کوي نه د میرمنه دی خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغه بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي تاسو باید د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانيت ته تاثیر کوي په دوی په خوال یو دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکي
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې اله چې د افغان مېرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 1 دا باندې نه خبرونه تر بیا هې چاري
خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ